شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستل لري کې دوه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا هیواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هیواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدا فیرکرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شامل خو پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یو اعلان کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمټ پښ په ګمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه واضح دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاسو خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورس د اکتوبر په 4 منټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. خو د اسرائیل پوځ وویل د ایران له لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شن کړی دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندوی توغول په پایله کې دوه ملکیان انټپیان شوي دي. په تاسو حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تېرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په کې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره یې چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړې دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ولیدې. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هیوادونه سره جلا کوي انتیری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د ادمه تشدد نړیواله ورځ ده. د ادمه تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي.
د انسانانو طبيعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي اواله بلا شک چې سوړیزه دولت په ادم د تشدد خو که نتیجه نه ورکړي خلکو ته کوم لار پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمنځ لوی لارې د رغولو چارې پیل شوې چې خلک پرې ډیر خوښ دي.
اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دي.
د کندهار اوسیدونکي بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوږ څخه شکایت کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالان او د خبرالان ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبرالان د ملاتړ سازمان تېر ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې به تصویر او به انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نس کوله چې ریپورت جوړ کړي.
اجازه نه دادن به تصویر برداری
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړي کورنۍ او بهرنی بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
میبینیم که اینا هر روز در حال تغییر هستند و
هر روز گورو چه دوی بدلیږي. نو د بیان ازادي په بشپړه توګه لمن زوړي، نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. کنن دی په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبب په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
ای جوی نگرانی است.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سه‌شنبې په ورځ په اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دراز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دې دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږې په 28مه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکورې لارویان وایي چې د هرې ورځې په تیرې دو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتېدو ده او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډیری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
په یک پایم مصنوعي از دغه پایم مسود است نه میتونیم کې مثل آدمای
یو په شبي مصنوعي ده نو سم کولای چې د روح انسان په څیر وګرځم. هغه هلي چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په څیر د ریز وانانډي چې د جګړو لقبلې د بدن غړي د لاس مورخړي او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل وسیدونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وایي
د جنگ په اړه به زړه خبره وکم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه د مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کیږي خفه کیږو پې، ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده بین سروي خاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسی پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي. خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هیواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکېل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي، او دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغې ډلې نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل خپل کورونه پرېږدي. پاینال کې دغه پوځ دن خبرداري ورکړي چې د لبنان په مختلفو سیمو کې به د حزب الله ډلې د مینځ وړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلي خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دویش کسان وژل شوي او وسل ویښنو ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې پر دغه بعد د اسرائیل په بریدونه کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوي دي او 35 ډیر نور ټپیان شوي دي. د اسبلا ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرائیل په بریدونه کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرائیل پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیل 200 توغندي توغولې دي، خو اسرائیلي چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شن شوي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شوي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شو دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې ښکېل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرائیلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولی شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو ښکېلو خواوې د زغم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو ورکړي. د اسرائیلو د بهرنیو چار وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرائیلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لپاره د هیواد د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خړونو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې خزې د عاید د پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزې له ټولنې او عامه ځایونو د کمیدو په حال کې دي. په عین حال کې یو شمېر مسلکی افغان میرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پورت کې
د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. WFP ویلي اوس مهال په افغانستان کې ښځې د عاید د پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. دغه ادارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې له ټولنې او عامه ځایونو د لرې کېدو په حال کې دي. WFP دغه راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خودم هم د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کردن دیگه، هست زندگیست، مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې 40 کاله دنده ترسره کړې او اوس بې دندې ده وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرسته او ډوډۍ ګټونکې ده. نوموړې وایي دوه لورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وې اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
زندگی از چندین مار عریضه او گپ سخن داده مریضی مار کسه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبوره شو کېناستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم 40 کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بیکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین که ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلګه وی چې اوس مهال به دندو دی او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی کارمنده چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر اتک سره د دغه وزارت په لمنځه تللو سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتک سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپلې کورنۍ مې مالي لحاظ نه حمایه کوله.
یوه بل میرمن او د خپل کور سرپرست چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
که د کابل حالت شمه بهتر بر شما معلوم است.
د کابل وضعیت خو لمونږ نه تاسو ته ډیر معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پریښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغه مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفاکار وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره محمد دغه شما مې هیڅ څه کومکته ما کنه.
نو موړې له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سېشنبې په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي، چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پارون او اسعد آباد تر منځ د غځېدلې سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 22 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوي. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو انشاءالله نن افتتاح وشوه. اده تمویلونکې د فوایدامي وزارت ده او تقریبا سد پاسه 500 میلیون افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانواله 9 متره دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومي لار رسمن افتتاح شو د فدامي وزارت نه د معین صاحب هم راغلی. 22 کیلومتر ده، 2 لاټونو په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکي خوښتي چې د پارون اسد آباد ترمن سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له اوسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخکې لاره جوړه شوې وه دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمله ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعته بعد به مطلب اسد آباد روغتون ته رسیدو. هغه لار دومره خراب و چې دغه مریض به خپسې د بدې نه بتر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالۍ د ماڼنګي ولسوالۍ د چپې درې ولسوالۍ د ډیرګن ولسونه په دغه پرته دی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وای د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتک زیات کړي
او دغه سرک نورستانی ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم ونډه لرل شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولستری ل چارواکو غواړي چې د سرک ل کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي سو د تیر په سیر یو ځل بیا د خند او زند ښکار نشي. د یادونه د چي د پارونه صدابات سرک په خولو چاري د پرزيدلي جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوه به چې د کونړ مانوګي ولسوالي ورادېش پوري پاسپورت ډول جوړ شو. د نورستان او عامه ولسوالي په ګډون په نور څو ځایونو کې هم د قیرکولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یاد ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتر رغولو چارې لپارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشټوالي او نور ستونزو په وجه کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر خاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ لامل خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزي ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزي ککړتیا کچه راټیټه کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه د سره چیرې کوم چې موږ ټول اسکال مکتب د کندهار ښار په متکلیه سکی وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکال د اورام په ډیر تکلیف سره سره ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک ژغونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسې سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. دا څه نو همداسې ډیر موږ په ښار کې ډیر مشکلات چې په خانه مهم نقطونو او مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کې او د ګویای باید یو دیس مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغه دی باید اروم روپ هغه باید ګډه باید څو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنې کورونو شونیزو مرکزونو او روغتونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زده کوونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي. روغتیا پالان هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې غږیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپیریال د غږیزه ککړتیا له امله انسان پخته کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د غږ مستقیم اغېز هغه د اورېدلو د حس کمواله دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کنوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغېز له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي عضله شخ کیږي. عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي. د سرګچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د غږیزي ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپیریال کې دننه او یا هم د چاپیریال څخه بغیر په هر برخه کې چاپیریال د غږیزو ککړتیا ته کاغه د موټرانی که د موټرانو په نورو برخو کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې کنټرول نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپل ډېر کوشش کوو. بیا هم موږ چاپیریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورو ساحو ته په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې دا کسانو سره په تماس کې.
د یادونه ورده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د غږیزي ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي سوي.